سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د 1988 د بندیزونو د لړۍ په چوکاټ کې د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم د ماموریت د تمدید څخه هر کلای کړی دی. ښاغلی فائق په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دغه ماموریت تمدید ښکاره کوي چې افغانستان نه دی هیر شوی. د هغه په خبره له ترهګرۍ سره د مبارزې تعهد باید عملي شي او همدارنګه د ښځو حقونه باید بیرته تأمین شي. امنیت شورا پرون پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړي دي. دغه شورا هغه د ټیم ماموریت ته د تمدید ماموریت ته مثبت رایه ورکړي چې د افغانستان د بندیزونو په اړه باندې څارنه کوي. دغه بندیزونه د امنیت شورا د 2019 کال د جون د 1988 پریکړه لیک په اساس باندې ادامه لري. د په اساس له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د افغانستان د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو د ګرځولو له ممنوعیت سره مخ دي. خو د طالبانو جکپوړي ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ماموریت د تمدید په اړه باندې په غبرګون کې ویلي دي چې ټول بندیزونه ناکامه دي او باید په دغسې تګلارو باندې بیا کتنه وشي او د مثبت او رغنده تعامل لپاره زمینه برابره شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګاست. څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندان او موسیقي غږونکو د پیښور لستري محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه هنرمندانو د پنځمې پر ورځ په محکمه کې استدلال کړی چې په افغانستان کې موسیقي منع ده او که دوی افغانستان ته ستانه کړی شي ژوند به له خطر سره مخ شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې وروستیو بارانونه په افغانستان او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وچکالیو د مخنیوي لامل ګرځېدلی، خو بیا هم په افغانستان کې وچکالی په د خبرداري په کچه کې پاتې ده. اوچا د سی ډی آی یا د وچکالیو د شاخصونو په اساس باندې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې د وچکالۍ اندازه راکمه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې سخت ورښتونه شوي دي چې د وچکالیو د کمیدو د راپورونو تر څنګ ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسولي دي. په ورزشي خبرونو کې اورئ چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې زیمبابوې وتوانېدله چې د 28 منډو په توپیر آسترالیا ته ماته ورکړي. زیمبابوې 100 منډې هدف ورکړی وو او آسترالیا په 146 منډو باندې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بله لوبه چې اوس روانه ده کاناډا او امارات سره مخ دي. کاناډا 125 منډې کړي دي. امارات تازه بیرته د دغې لوبې د ځواب لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کته کړي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د آزادی پڅپوک د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزی د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1540 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نه شي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږېدلی یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم ورتک به هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. حافظ صاحب پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
د برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري مدرن ژوند امکان نه لري، نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ خو بیا پرشام په دې وخت نه کیږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی او متاسفانه افغانستان په دې تیر سل کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاواټ څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 1500 میگاواټ په راتلونکي دوه کال کې دا ژمنه شوې چې دا ترسره شي، او بیا په اوږد مهال کې تقریبا په 15-16 کال نور کې دا 1000 میگاواټ برېښنا تولید شي په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري، د معدنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره د ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفاسي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ سړي مې دا دي چې په اول مرحله کې 2500 میگاواټ برېښنا چې ولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي او ټول کورونو ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15000 میگاواټ برېښنا ته او بشپړه توګه 1000 میگاواټ برق ته ضرورت لرو، یعنی په اوږد مهال کې یا په منځ مهال کې. او کچېری موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته، مثلا پاکستان 15-16000 میگاواټ برق کمبود لري او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاواټ برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله نه کله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس که مناسبات د منځنۍ اشیا هېوادونو سره خدای مکړه ترنګلي شي یا نور هېوادونو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټ برېښنا تولید اتمن کادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغه سه لوی پروژې دایري کی او چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانې دي چې هغوی کله چې د کارخانې تاسو د یو هېواد څخه رانیسئ د هغې د انسټلیشن یا مثلا د نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین اخلي. ولې دا د چلولو لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو یا انجینران ته ضرورت لرو. لنیکمرغه افغانان ډېر مشتاق خلک دي که زمینه ورته مساعده شي دوی پښپاک میاش کې دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقی میخانیک وسی دا امکان شته دی او ډیر په میلیون هاو ځوانان وزګار دي کار نه لري هغوی لپاره ډیر یو ښه زیرمه دی دی مونږ کولی شو دا کدرونه تربیه کړو او په اوږدمهال کې کیدای شي چې متخصصین او انجینران او ډیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم ووسو.
حافظ صاحب د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډیره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لری او نږدې هیوادونو کې؟
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لري هغوی مثلا د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې دی هغوی د شوروي د وخت څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدي اما چین او هند په بیره توګه دوی د برېښنایي او د سکارا او دبرو بند تولیدي او په ډېر لویه کچه تولیدي او له نیکه مره د دې ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې د کارخانې لیدلې دي او یو تعداد یې اخیستي دي هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره د ډبرو لپاره د کارخانې رانیولي دي د 350 میګاوات لپاره.
حافظ صاحب پخوا تاسو د افغانستان د سوداګری او د صنایعو د تاکونو مشري په غاړه درلودله په وخت کې دا وړاندیزونه شو چې په افغانستان کې د نن د انرژي او د برېښنا لوی فابریکی جوړ شي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي کو وړاندیزو شو
په نو وړاندیزونه خو شو ځکه چې دا د اوتاق تجارت یو وظیفه عامه سکتور سره همکاري ده یا پبلک پرایویټ پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي په هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و او خاص چې په هیڅ ورکول هغوی تصمیم نه و د وخت د کندهار د ښار د برېښنا تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله د قندار اتاق هم موږ سره همکاران هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقامات ته چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته داله دلته شته دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ دا 100 میګاوات برق په دې چټکتیا سره تولیدوي ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو زړې وي او یو یې خو بالکل تش وو یو چینی بالکل خالي وو مدار هغه وکړي دایمي برق هغوی جنریټر راونیول 100 میلیون ډالر په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو بیا ما وویل چې خو دا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کړئ خو بیا دا جنریټرونه په درد نه خوري دا خو بیا تورته هم راځي دلته خو هغوی ونه منل او زموږ زوره ورباندې نه رسېدل
مننه
حافظ صاحب زه خپل پیسې دي خپل اراده دا دي اقتصاد دي اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده چون برخه ډېر مهم دي او باید زموږ په خپل واک کې وشي.
حافظ صاحب ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم او عزیز صاحب وایي ریسک منلای
دا څه شي دا برخنا د ملت لپاره دی دا د حکومت لپاره خو پار کار وخت ورکشته دي کدي اشرف غني وخت او کدي ښاغلي کرزی وخت او یا د پچان وخت او هر وخت د برخنا شتون دلودل و هیڅ دم ګچانه او دا برخنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی او اوس هم مثلا د نغلو برخنا شته دي که حکومت هر حکومت چې راغی هغه بلخ دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کوي نو موږ هلمان یو چې حکومت هغه پروژې سره لکه چې مې وایي چې یو تاکسي ویل په ډېر ښه مشخص صورت سره همکاري وسره کوي او که شي د همکاري دوام ولري په دې لن موده کې افغانستان د ورنه سختن کی او دا حکومت ورنه لري دا افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی زیر ساخت یا انفراستراکچر دی
ډیره ډیره مننه ورستی پښتنه دا 200 میگاړه واټ برېښنا المریزه او د اسکرو د ډبرو برېښنا 145 میگاواټ چې تولید ستي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځني ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کی
یو خو ډیر د کار ځای پیدا کی ځکه چې کارخانه په بشپړ توګه په کار اچول کی دی یو شفت پر ځای درې شفت کله مثال په توګه 2 لک امن سنتي کارګران ولول د شپږ لک کی ځکه چې درې شفت بیا کار کی او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دی ځکه چې هغه کارخانه چې د 1 میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا 3 میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او واردات بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی دا یو تاریخي کار دی زه ډېر ورته خوشاله یم
ډېره ډېره مننه حافظ صاحب محترم یو جان مننه
سلامت شي
سلامونه
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې ماهروي
درنو اوریدونکو د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید د قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدلیو شینواری صاحب ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی ډاکټر صاحب مستعذر یاست چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک شو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنځ د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو څه فکر کوئ چې دغه پروژې ک تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي په تجارت کې او اقتصاد کې مهرباني
مننه اول خو یو ډیر ښه کار دی د افغانستان کې په داخله د افغانستان کې چې 1500 میگاواټ برق تولید شي چې هغه د دوه وهنه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرونه د افغانستان لپاره ډیر ښه دی تاثیر په اقتصاد ډیر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمی ده په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمختګي او نه اقتصاد پرمختګي نو د هغه لپاره د برېښنا موجودیت لازمی دی او که دغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت توکل شي او تولید وکړي داخل د افغانستان کې موږ تولیدات ولرو دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي هم زموږ تولید ارزانه کیږي هم منطقي کې رقابت کولای شو نو په دې اساس او هم کولای شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي چې هغې سره برق نه کېده اوسپنې تولید دی هغسې د غټ غټ معدنونه دي د هغې نه موږ استخراج لرو ذوب لرو دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده دپاره شاید اساسي اوسي سره دې چې دوی هغه اولینې موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا و چې 10000 میگاواټ برق به جوړوي ولې تدریجي شکل باندې مخکزي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي او دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي
ځینې منتقدین وایي چې طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي غواړي دغه پروژو لاري ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغه کارونو لاره په دې اکل څوي
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي هم خلکو ته هم دنیا ته چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو خو په دې کې صرف د دوی خو هم نه ده ځکه چې کله یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت تم ګوري چې آیا دغه یو پروژه چې امزا کوي دغه لپاره څومره ګټه کوي څومره داغه چې پانګه یا پیسې پاري کې باندې داغه په بدل کې د تاسو راضي کنه راضي څومره خلکو ته کار جوړه نو په دې حساب باندې دواړه طرف خپل ارزیابي کوي. په دې کې شک نشته چې د برېښنا تولید او بیا د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامداره پروژه ده. چون دوی که دا تولید وکړي دوی به په برېښنا باندې دا برق خرڅوي او چې کله په هغوی خرڅوي هغوی بیا په خلکو باندې خرڅوي. نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي پانګوال ته یې ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال لپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخه خلکو ته موخه چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمیانځ کې ځان محبوب کړي او دنیا ته موخه چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو. ولی صرف په دې پروژو باندې دا نه کیږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا لپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه هم ونه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېریږي. ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده بشري حقوقو مسله ده همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل دا ټول مسایل شته دی. ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی. دا خبره چې ښه کار ته به یې ښه کار وایو منفي کارونو ته به یې منفي کار وایو. خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلې په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړو د افغانستان له پخواني حکومت سره. وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا. ولې
زه مکمل ورسره موافق نه یم. دروسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې په هغې اندازه باندې کار ونه شو. ولې نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي افغانستان کې 6000 کیلومتره پوخ سړک جوړ شو تقریبا 4000 کیلومتره نیمه پوخ سړکونه جوړ شو او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سړکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و. دغه د برق تقسیم او توضیح دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته دا ټول مسایل ده د جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي د انتقال کارونه مخکې شوي دي لین دوانی شوي ده په داخل د افغانستان کې د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده ډېره زیاته شوې ده. هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه دی شوی. د دې یو علت و علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې 50% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې. د حکومت د مصرف سره د دې که په دې کې فساد هم موجود و ډېر ستونزې وې. دې کې هېڅ شک نشته د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل وي هغه هم موجود و. ولې که هر څه و د دې تر څنګه چې هغه پیسې په شلو کالو کې حکومت مصرف کړې وي د هغې حساب ورسره شته دی. حساب څنګه دی څنګه نه دی خو ولې حساب شته دی چې وایي که موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شوی په هغې خبرې نه کوم. ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیمې کوم پیسې مصرف شوې وي که یو مثال در کوم په هغه وخت کې چې اتمر
صاحب
هغه د هغې وخت کې وزارت مالیه کې ما کار کوم بودیجې کې نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونران نه مستقیم کومک ډېر زیات کېده پی آر ټي به جوړول مکتبونه هغه به جوړول. نو اکبر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم د خارجانو د لارې نه نه ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې 15,000 مصرف راځي. ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سن چې موږ یې په 15,000 جوړو خارجیان چې جوړوي هغه په 45,000 ډالره باندې یعنی درې چنده دغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفېږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وي. نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د شتېپې کانال مسله یې رامخې کوله د هغې تر څنګ دغه د کابل سړکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی غیر د دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس دپاره وکړي ولس د ګټې دپاره. خو ولې بیا هم د هماغه تېر حکومت اساسات و د تېر حکومت بنیا بنیادونه او چې دوی ته پاتې شوي دي د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت روان دی. که دوی چېرته نور دغه اقتصادي پروژې را نه وړي نو دوی بیا دوام نشي کولی. خلک تنه پوښتنه کوي، خلک نه پاتېږي چې ته څه دپاره نظام چلې. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کې ستونزې وي خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق وایي چې نه
مننه ڈاکٹر صاحب، څوک خو نه وایي سیټ کارنه ده، سوي خو وایي کمکاري سوي ده، خو په هر صورت څه فکر کوي نو دغه د قشتېپې عظیم پروژه چې ده هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره ده، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرونی چې دا پروژه اعلان کړې دي برېښنا د تولید، دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه، پروژه لازمي دي. د قشتېپې مثال هم دی اغی سره که دسی دی چه دغا پروژی چه کلا تطبیق شی دی سره زمیمه نوری پروژی چه باقی بانده باید کارو شده دینا دغی نا وارد کنالو نا تیری گی ده خلکو ده زمکو ده او بخار ده پارا دغی نا باید استفاده وشی ده اغی سره زمان تولید زیاد شی اغی سره زمان ده سره حد تقویه شی ده کشتی بی غد ده هم داده چه باید ده افغانستان زراعت پا خوب ودری گی ده اغی نا که اغا نتیجه من لاست را نورو نمنګ نور ستونزې هم پیدا کاو. ځکه هغه سره نور مسائل هم دي، هغه سره تاثیر دی په زمکو باندې. ځکه هغه ټول زمنګ هغه منطقې نه چې دا کانال تیریږي زراعتي زمکې دي او دا هغه چې مکمل حفاظت کو نشي، مکمل هغه ونشي، دا به هم داسې کیږي لکه د جمهوریت د وخت نه دا استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالر مصرفېدل، سیلابونه به چې راغله اوبه به زیات شوې، ځمکه به هم ځان سره ویوړه. نو د دې تاثیر هم دا دی چې پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی داغی نه اغا وڑی پروژی چی دی چه اغا سپورت که دا افغانستان اقتصاد تاریخ ده. دا پروژه هم پده که چشک نست ده چه دا بریخنا تولید ده هم پده اندازی بانده. زکر وست پا افغانستان که طول تقریبا دا جمهوریت پا واخیرو که دا افغانستان یو نیم زر نتر 2000 میگاوات پوری برق و دواری داتی و طول برق سره. نو کلر که منگا 2000 نتر 2.5 زر میگاوات برق داخل دا افغانستان که تولید کو نو بیا منگا وارداتی برق ضرورت نلرو. یو چه باقا میلیونون دالار چه ازبکستان تا زیاد، تاجیکستان تا زیاد، ترکمنستان دا زی آغا آغای بابا خوانی ولسی آغا با دودن دا افغانستان که دا سنات پرشت بانده مصرف شی. یو او بلا مسئله داره چه تولیدم زیاد سی اتکام پا نور بانده نکیگی. زمانگه همیشه مشکل داو چه دا افغانستان تر وسه پورې مشکل داره چې په ډیرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکی یو. که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکی یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکی یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی، مخکې امریکایانو او ناتو او هغو سره نو په دې اساس باندې د ماجرو په مسله کې په ایران او په پاکستان ډېر متکی یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد دپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو دپاره باید زمونږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي په کابل کې، په ټول افغانستان کې برق نه، ترکمنستان لاین قطع کړي په افغانستان کې برق نه. نو په دې اساس باندې دغسې پروژې خوالی داری چې افغانستان کې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګری وزارت کې، هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونو ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې داسې تجویز نونه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځي خپله ځان خود کې فاکو. اگر چې دا مخکې ما ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریز برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو لارې پروژې داخل د افغانستان کې، نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو، پیشنهاد وړاندیزونه سو، نه د سوداګری په سوداګری په وزارت کې هم، نه د مالی وزارت کې.
ولی نه، ولی نه، په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرانس او د بن کانفرانس او د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله، او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وخت کې زه وزارت مالی کې وم. او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زمونږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی په هغې کې مونږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وخت کې کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې نو اول یې شروع وکړه د بندونو، د غټو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وي دېرش پنځه دېرش پروژې وي هغه ویل زما خو دغه شی نه چې پکې نه زما نه اقتصادي پلان په کار دی نه مخکې تک په کار دی نه هغه دی په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادري وو ډاکټر صاحب حاجي وو ډاکټر صاحب امین فرهنګ وو دغه کسان وو چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل کله چې په هغې باندې مونږ کار وکړو مونږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې مونږ ته خپل تعهد راکړي نو کله چې مونږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړه ځکه د افغانستان تقریبا اویا فیصده کومکونه چې راتله اویا فیصده یې د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړو یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړه نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا مونږ ته